مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په رواني او سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکاري انیس اجمل نه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د هند بهرنیو چارو وزیر وای پاکستان سره په دې صورت خبرې کېدای شي که د هند ځینې شرطونه ومني. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن وای په ټوله صوبه کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناظمان د روانې میاشتې په 19 او 23 نیټه سوګند پورته کړي. او د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشره وایي چې د دویم نړیوال جنگ را پدې خوا داعش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډیر په منظمه طریقې سره ویجاړ کړي دي. او وسته خبرونه تفصیل، د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان تر نن شپې پورې د دوی دا شرط ومني چې چارواکي به د کشمیر د حریت بلتون پالو سره نه ویني، نو دا دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې کېدای شي. سوشما سوراج نن په نیو ډیلی کې د خبري غونډې پر مهال وویل که پاکستان ته هند پر دریځ رضا نه شو نو بیا به خبرې نه کیږي. د دې نه وړاندې نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې له هندوستان سره بې د شرطونو خبرو ته تیار دي.
دی وی تر دې دمه له هغه غاړې د مذاکراتو منسوخې دوه پخلی نه شوې، نو ځکه مونږ نشو ویلې چې مذاکرات منسوخ شو یا اوزندې ده. مونږ اوس هم د شډول مطابق تیارې نیولې او زه غواړم چې هندستان ته لاړ شم، خو بغیر د څه شرطونو. مونږ دا هم وایو چې د ملاقات سره به یکدم مسلې حل نشي، خو د دې ملاقات نه کې دوه سره به کړکېچ زیات شي. نو ځکه زه فکر کوم چې دا ملاقات کېدل پکار دي چې ورسره د پرمختګ وړم او که هم ځای نشي.
دا له هغې وروسته ده چې د هند د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کشمیري بلتون غوښتونکو سره د روانې میاشتې په 23 نیټه په نیو ډیلی کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت ډوال سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د روس په اوفا ښار کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په شوي ملاقات کې ژمنه شوې وه چې د کشمیر مسئلې او ترهګرۍ په ګډون ټولو مسئلو باندې به خبرې کیږي. نن په باجوړ ایجنسی کې په یوې چاودنه کې د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د ملک دعا خان په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د رنګ تحصیل د عثمان خیلو قبیلي مشر ملک دعا خان نن سهار د خپلې کورنۍ ماشومان سکول ته تر رسولو وروسته کور ته روان و چې غازی بابا کلي کې پرې ریموټ کنټرول چاودنه وشوه. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي نن سهار وختي د شبقدر په بډګرام سیمه کې شکمارو دوه رونه وژلي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه دواړه رونو په پولیسو کې نوکری کوله خو دغه مهال په ډیوټی نه وو. د جنوبي وزیرستان د چکملې سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د چکملې سیمې اوسیدونکي خورم مسید نن مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي له بمي برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. د چکملې سیمې یو بل اوسیدونکي بیا وایي خوراک څښاک ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري، خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو څخه بهر نشي وتلی. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ټوله صوبه کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناظمان د روانې میاشتې په 19 او 23 نیټه سوګند پورته کړي. د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن ویان سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړي دي.
الیکشن کمیشن د دې میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړی دی په هغې باندې به د ټولو کونسلو څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. په 23 اگست باندې به د دلی د ناظم او د نائب ناظم، تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم، او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې، په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کړي.
یا یاد دیوی چې په دیرشم مې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا سلویخت زر سوکو باندې انتخابات شوي چې د سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پکې تر ټولو زیاتې سوکې ترلاسه کړې وې. د افغانستان ولسمشر ویلي دی چې د سولې ټولې خبرې به د افغانستان په مشرۍ سره پر مخ ولاړې شي. د جمهوري ریاست په یو بیان کې د ښاغلي غني په حواله ویل شوي دي چې پاکستان باید هغه دریځ چې په خپل هیواد کې د ترهګرۍ لپاره لري په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې هم په پام کې ونیسي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشرې پرون ویلي دي چې د دویم نړیوال جنگ را پدې خو اسلامي دولت وسله والی ډلې یا داعش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او منظمه طریقې سره ویجاړ کړي دي. د یادې ادارې د مشرې ارینا بوکو دا خبرې لاغې سو سات وروسته مخې ته راغلي دي چې وسله والو په مرکزي شام کې د شاوخوا 1500 کالونو زړه یوه عبادت خانه ویجاړ کړه. نن د آذربایجان په منګچاور ښار کې د پولیسو د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ لاغې پستن خته شوې چې د یو تن مړی موندل شوی. د دې مړ شوي تن په اړه ویل کېږي چې پولیسو ترې پوښتنې کولې. پولیسو د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره اوښکې بیان کې ګیس او دغسې واړه بمونه کارولې دي. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د پولیسو مشر الاصغر بدالوف دې له خپلې دندې څخه لرې شي. د پولیسو لخوا په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل شوي دي چې 20 کلن بهروز های سیف د اګست په 21مه پولیس سټیشن ته داخل شوی و. دا خبرونه پای
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل نو اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري ټاکل شوی ده د پاکستان او هند ګډ پوری چارواکي به سبا له په نوې ډیلی کې خبرې وکړي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د تیرو شپږو ورځو راهیسې په چمکلی سیمه کې کرفیو لګیدلی ده. د صحت یو غیر سرکاري اداره وایي د شمالي وزیرستان بې کوره شوو ښځو او ماشومانو ته د صحت سهولتونه ورکوي.
بیسیک ہیلتھ یونٹ کے یو لس معشومان تردی وقت پورے اگے پیدا شوے دے انتہائی غریب و مستحق مریضان ہوتا دغنا فائدہ رسد اللہ.
او په افغانستان کې دینی عالمان وای اسلام چاته د یو بل کس ته وینې تو یولو او د تشدد اجازه نه ورکوي.
اسلام اچته ایت اجازه نه ورکوي چې یو څوک د پورته شي او امر دې پوره کی چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کونډه شي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان وایي د هندوستان لخوا په باضابطه توګه د مذاکراتو د منسوخولو پیغام نه دی ترلاسه شوی او پاکستان به د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون په ټولو چارو خبرې کوي. دا خبره وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په یو خبري غونډه کې کړې ده. ټاکل شوی و چې سرتاج عزیز به سبا له نوې ډیلی ته ځي او هلته به د هندي چارواکو سره ویني، خو بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیرا سوشما سوراج نن په نوې ډیلی کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې پاکستان سره به خبرې هله کوي چې استازه یې د کشمیری بیلتون پالو سره ملاقات ونه کړي. نور تفصیل د ریاض مساخل نه.
د خالی پورز ماسپخین خارجه دفتر کې د خبری غونډې دوران د کامی سلامتی او خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وې چې نوې ډیلی کې د پاکستان او هند د کامی سلامتی د مشیرانو ملاقات د نیټې مطابق دی او پاکستان د دې د پاره خپل تیاری سر تر سولې دي. سرتاج عزیز وې چې پاکستان د هند د کامی سلامتی مشیر سره ملاقات نه وړاندې کشمیري د ملاقات د پاره رابللی دي او دا ځکه چې د دوی په نظر د خلک د کشمیر صحیح برخیز دي او پاکستان تل هم داسې کړی دي. دی وی تر دې د ما له هغه غاړې د مذاکراتو منسوخې دو پخلې نه دي شوې، نو ځکه مونږ نشو ویلې چې مذاکرات منسوخ شو یا اوزندې ده. مونږ اوس هم د شډول مطابق تیارې نیولې او زه غواړم چې هندستان ته لاړ شم خو بغیر د څه شرطونو. مونږ دا هم وایو چې د ملاقات سره به یکدم مسلې حل نشي، خو د دې ملاقات نه کې دوه سره با کړکېچ زیات شي، نو ځکه زه فکر کوم چې دا ملاقات کېدل پکار دي چې ورسره د پرمختګ وړ موقع هم ضایع نشي. نو زه اوس هم تیار یم چې د کامی سلامتی مشیران غونډه د پاره نوی ډیلی ته لاړ شم خو بغیر د څه شرطونو. د ترهګری پاړه د یو تپوس په جواب کې خارجه مشیر وې هندستان دې تا په خپل نظر ګوري او پاکستان په خپل، او پاکستان تر ټولو زیات د ترهګری متاثر شوی ملک دی او د هندي استخباراتي ادارې را د لاسوهنې ثبوتونه به هندي چارواکو سره شریکوي. دی وی حقیقت دا دی چې زبد ځان سره هندستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګری کوي. حکومت په 23 اگست دا موقع ملو نشو، نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندستان د سلامتی مشیر ته حواله کړم، چرته چې به هغه سره د هندستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکول وروسته د ملګری ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم. د یادونه دا چې د پاکستان او هندستان د قومي سلامتی د مشیرانو غونډه د روانې میاشتې په 23 او 24 نیټه ټاکل شوې وه او دا فیصله 13 میاشت د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو د ملاقات دوران شوې وه چې د مسلو د حل او مذاکراتي عمل بیا شروع کولو لړکې به د دواړو ملکونو سیاسي او پوځي لوړ پوړي یو بل سره ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، ټاکل شوې ده چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو او د امنیتی چارو سلاکار سباله نوی ډیلی ته لاړ شي او هلته د هندي چارواکو سره وویني. خو بلخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج نن په نوی ډیلی کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې پاکستان سره به خبرې حل کوي چې استازي د کشمیري بیلتون پالو سره ملاقات ونه کړي. په دې اړه د فرانس پریس خبری ایجنس هم یو رپورټ خپور کړی دی او پکې د دغه دواړو مشانو د لیدلو په اړه خبرې شوې دي. مهمې برخې د رضوان مراد ناورو.
د هند د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار ته په کار نه ده چې له هند څخه د کتنې پر مهال د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره وویني. ټاکل شوې ده چې سرتاج عزیز د راتلونکي یکشنبې پر ورځ په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال اجیت دوال سره کتنه وکړي. تیر کال هم له کشمیری بیلتون پالو سره د پاکستانی چارواکو له کتنې وروسته د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ په لوړه سطح غونډه لغوه شوه. هند وایي د پاکستانی چارواکو لخوا له کشمیری بیلتون پالو سره کتنې د هغه تفاهم خلاف عمل دی چې د دواړو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې پرې موافقه شوې ده. دا فرانس پریس خبری آژانس ته رپورټ لمخه د حریت په نامه د کشمیری بیلتون پالې ډلې استازو ویلې دي چې دوی تل سرتاج عزیز سره د کتنې بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان تر دې مخکې ویلي دي چې له کشمیری بیلتون پالو سره د دې هیواد د چارواکو غونډې د هند حکومت او د دغو بیلتون پالو ترمنځ د جدي خبرو اترو لپاره زمینه برابرول دي. هند پر پاکستان تور لګولی دی چې د کشمیر له بیلتون پالو سره پوځي او مالی مرسته کوي. اسلام آباد بیا دا خبره نه مني او وایي چې دا هیواد د کشمیر له بیلتون پالو مانوي او ډیپلوماتیک ملاتړ کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جنوبی وزیرستان د چمکلې اوسیدونکو وایي له 1300 ورځو راهیسې لګیدلې کرفیو یا ګرځبندیز د دوی ژوند په تکلیف کې کړی دی. د دوی په خبره د اگست په 13مه په امنیتی سرتیرو د حملې وروسته نه یوازې کرفیو لګیدلې ده، بلکې تر سلو زیات کسان هم د شک په بنیاد نیول شوي دي. نور حال د سیمینا د سیلاب محسود په دې رپورټ کې.
شپږ ورځې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کښې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی دی چې وجه یې هغه بمي چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13مه نېټه د امنیتي فورسز یو ګاډي ته ور شوې وه. په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، د دغې سیمې یو اوسېدونکی خور مسعود وایي.
چرمالی په علاقه سے تو فوجیون بولے دھماکہ ہو سوا فوجیون تو مخ رویل چرمالی پر زور گئی پدا سے بودا واری کا اکثر دائی نکا تل چی چورا خال کو دائی جا اطلاع کوئی اچھا کسان کو دا سے بشواری دی بودا گون چی آئی پتالی نتا روڑل او کلی نا راون کسل تو کسانی نور یز بطلی دی او دیس بھی ظلم پاتا یہ گئی جا غرمت براولی
یو بلکا بایلی متین مسعود زیتاوی چه دے بامی چاو دن ملزمون نشی رانیوال خود دا سے پیشو پواجا بے گناہ کا بایلون وحل شی کول شي او بندون کیږي
کار په توازا باندې لا څوک بار کا وتا شي نه بزر نه وتا وتا شي د شاماري ژوند تر شوی یا بار کا څوک نه شي وتا را یو کین د فاروق سمندینا دی دا ختم شوی دی څه باندې څه ځای چې موږ واه نه راځي دی او نه مشتا پاتا لګي تو فاجون او حکومت خلک نه وای شي او نه ورو وتا شي نه ملي ما وای شي هغه باندې چې کنده ګناخه را مزید سینور نه تړي
د چکملی د کبالانو د غا ژغمه چې د سیمنا د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه قرشی تا ورا ساو هغه په دارنګ جواب وکړ
د ګنا کایتا چې مجرمي جنګور نوی سازور کاول دا هم په شاویات سره نه په قانون شو سره دا کا کوم وخت کې د دې د ګنا کا سازور کاول دا نقصان دی د یو کاج دی د ظلم دی دا چې د نو سره خپل تحقیقاتي ادارې دي تحقیقات او کو د ژوند د سازور کې چې مجرمي د ګنا سره هر مجرمي هغه خوشحالي
د چکملی قبایلانو غوښتنه وکړه چې په دغې رنګ مبیبره ناڅرګنده پیښو په وجه دې دوی نور نشي ځورول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کسانو د ستنېدلو لړۍ روانه ده. د افغانستان له خوست هم د وزیرستان شاوخوا 250 کسان تللي دي، خو هلته د میشت کډوالو یو استازی بیا وایي دا شمېره کمه ده او ډېر خلک اوس هم بیرته تللو په حواله زړه نازړه دي. په خوست کې د وزیرستان څه د پاسه 250,000 کسان په کیمپونو کې میشت دي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د خوست د کډوالو له یو مشر کاری فضل الرحمن سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د خوست نه د کډوالو د ستنېدلو په اړه څه معلومات لري.
خوست نه خو دومره لکه فامیلونه اکثر پراته دي، یعنی څو په شمېر باندې کاډي الاړې دي، لکه مشکل په خبرو په هغه باندې چا د خسنخیل کوم سره تعلق لرلو هم لاړل او د ادا کوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره چې تللي دي له خوست څخه؟
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې 20 کاډي چې د شنختیون غدي حساب کې 250 کسان جوړېږي، لکه دا خو واپس شوي دي، نور خلک لکه په انتظار باندې دي.
شه، نو که چېرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع شي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم ته لاړو د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسه وایي د خلک کوم انداز باندې دي په نظر باندې سره درومي نه، لکه د خلک قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو، زه نه وایي چې نه مسته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې پر د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوي نه وي، دومره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي زربیزه هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه صفا کړې ده، آزاد کړې ده، نو بیا خو خلک ځي کنه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول دوه میاشتو کې دغه اعلان وشو چې موږ 90% اپریشن پیرا کړل، بیا 95% موږ اپریشن پیرا کړل، او په حقیقت کې داس دا نه اوس د بل ورځ چې کوم بمبار وشو په کورونو باندې په دغه مداخلو کې چې وشول دغه نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفر شول، اوس بیا پرون لکه مشکل کاډه شمیرل د دې مرخه کاډه بیا روان شول چې د کوم خلک پرته او په مداخلو کې تاغي اپریشن نو هغه خلک هم بیا رسنه شو په دغه غرونو کې روان دي.
یعنی هغه چرته دي هغه خلک له مداخلو ځا چرته ورته دي؟
ا مداخل نه راغلل کيم تا کډه رال پرون مشکل کډه کتل شپږ وکړه ته کيم کې مستشتنه ونه وکړه ته کوم دي نه راغلل دوی چې موږ شاول سیمنه د بمبار ته په شو د خزینه د وړو کې ورګي شهید شوی وي هغه نه بیا راغلل چې کډه اوس اول خدا غاوه د خلکو کې سلمزو پاکستان ته درمو اوس بیا د پاکستان چې کومه کډه دی لکه د پوس مداخله شي یو خو بنو ولا کډه دا خو رپریک دی نه او د مداخله طرف نه کډه بقیده بیا روان شولې.
نو اوس تاسو خدا ویره نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرفه خدا نه دی ویل سوي تاسو به نه راځي ځکه چې تاسو افغانستان ته لاړاست او اوس تاسو ته بیرته په تک کې مشکلات دي کنه؟ هغه مشکل نه سوس؟
نه دا مشکل خوشتانه لکه فل خلک سمنو میږي خدای واګي سبا وال کول چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي لکه خیر د لاړ شي په خپل طبیعت باندې بیا بر درومې د مشکل طبیعت باندې کې څه خو دوی اول نه کوله په بیا هم لکه د کاډ لاړل هغه کاډ بنو تر رسیدي هغه وایي چې موږ ته هیڅ تکلیف نه ملاو شوی
نو تاسو تر اوسه پورې پوره نه است مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی؟
نه 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 مشکل تر پته باندې مطمئن نه یو، ځکه مطمئن نه یو چې دغه بمبار په چیچر په دل سره ګډوډ جوړ شي پنجاب کې کوم شي جوړ شي، بس ټارګټ وزیرستان دی چې سوپر مجدا سے امن ونه نه کسان کې چاول وزیرستان کې امن وو، نو دغه سره ظلم کول دي چې مشکل دی لاته شوور شي چې مثال دا پته نه لګي چې د بمبار او د ګولې څه پته نه لګي نه په دغه څوک دې ته دا دومره تکلیف چې خلکو د سویر لس میاشتې ته ځان باندې تېر کړو دې وجه نه تېر کړو چې بال بچ نه په آرام باندې تللی ژوند تېر کړه.
کاري فضل الرحمن داوډ صاحب، ستاسو له حکومت غوښتنه څه ده؟
د پاکستان نه دغه چې یا ته چې ډېره مهرباني دې وي دې چې د سل عام بمبار لکه دا بل ورځ کوم بمبار شو د شپتاو یا کسان شهیدان وړو کې وړو کې حقیقت سره مشکل ده په خوښ کولې د زخمیان وړو کې وړو کې ماشومان د شپږې کولې پلورې کولې جلکۍ پکې شهید شوي وه. داسې موږ دا غوښتنې سوال ورته کوو چې وطن خلک کې یو موږ د صدګرد نه یو امن پسند خلک کې موږ د امن لپاره خوښ سلاړو نه بیا خپل وطن ته بزو چې ان شاء الله موږ څه لکه کلیر شي موږ څه ګیلان نه لرو یو طرف نه بلا موږ نشته.
دا مشال ریډیو دا
رازو یو بل رپورټ ته. الیکشن کمیشن په ټوله خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو لپاره د کامیاب شوو نوو منتخب شوو امیدوارانو په د اگست په 9 د سوګند پورته کولو په 13 نیټه بیا د ضلع تحصیل او ټاون ناظمانو او نائب ناظمانو لپاره د انتخاب ورځ ټاکلې ده. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویاند د هم وای چې په دې لړ کې ټول انتظامات سرته رسولي دي. نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل خان مشال ریډو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 نیټه یعنی 9 اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 13 اگست د هوس دننه د ضلع تحصیل او ټون ناظمانو او نائب ناظمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د میاشتې یو کم دېرش تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست په هغې باندې به د ټولو کونسل څومره امیدواران چې دي دوی د حلف دپاره دا نیټه مقرر کړې شوې ده. دې سره سره په 13 اگست باندې به د ضلع د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ویلج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کړي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریانې پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته د سوګند پورته کولو فارمونه هم لیږلي دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبو کې چې رقم یې سوکې لپاره سوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي. د پامړدا چې په 13 مئی په ټولو خیبر پښتونخوا کې سبان دې 3200 لپاره په غیر سیاسي بنیادونو باندې بلدیاتي انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو جاتو سوکې تر لاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
رازو یو بل موضوع ته بنو. پرس کلب کې د غیر سرکاري تنظیم لخوا شمالي وزیرستان او نیم قبایلی سیمو خزو او ماشومانو ته د صحت سہولتونو ورکولو په اړه یو پروګرام شوی چې پکې مشرانو، دینی عالمانو او ډاکټرانو ګډون کړی او خزو ماشومانو ته د صحت په موضوع یې خبرې کړې دي. عمر دراز وزیر اورو.
غیر سرکاری تنظیم سوشل سرویسز پروګرام بنو پرس کلب کې د یوې غونډې تابعیت کړې و چې پکې د نیم قبایلي سیمو، بنو او شمالي وزیرستان بې کوره شوو مشرانو، عالمانو، وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او د صحت څانګې مشرانو هم ګډون درلود. د دولت ممرسته دوی په نیم قبایلي سیمو درې یونین کونسلو کې په صحت مرکزونو کې میرمنو او ماشومانو لا صحي سهولتونه ورکوي چې پکې دوایانې، خوراکي توکي، ماشوم پیدایش، د میرمنو او ماشومانو یو شمېر ناروغۍ لری کولو کې دوی ته خدمات ورکوي او میرمنو او ماشومانو ته د یو شمېر ناروغۍ ټیکې لګوي. سوشل سرویسز پروګرام مشر شفیق الرحمن مشال ته وویل دوی د شمالی وزیرستان او افاربنو یو لاک میرمنو او ماشومانو ته د صحت په حواله دغه پروګرام دی.
دے وقت یونیسف مالی تعاون سرا ایم این سچ پروجیکٹ بندے کار کو دے وقت درے ہیلتھ فیسلٹی دی چرتے با منگا 24 ای موک سروسز ورتوائی دی دغا وزیرستان چکم بے کورشوی خلا دے دیتا دی ایف آر بنو کی چکم خلق کو دی وزیرستان میں دو خویند تا دغور کردی اگی دی پارا زرکی پیر بخیل بیسک ہیلتھ یونٹ کے یو لس ماشومان تر دے وقت پوری اگی پیدا شوی دے انتہائی غریب مستحق مریضان ہوتا دغنا فائدہ رسد اللہ دا پیغام دی وزیرستان بے کورشوی خلقو او زرکی پیر بخیل تخت خیل محمد خیل کی اسی دونوں خلقو دوائل واڑو دی مو سر امانت دے چی دی خدای خطرو کئی دی اسپتال پر راش ہے او دی خپل امانت دی مون خپل کورو تا ویس ہے خپل مین دو خویند تا او مشلمان تا
دا غا غنڈا کے گڑنوال دا بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اڈوکیٹ مشال تا ووائل مختلف و ناروغی لپارا سمرہم چی واکسین دی دے کے ہی سمنا نشتا او خلقو لا پکار دی چ ورنا گٹا پور تکڑی
اسلام بنیادی تعلیمات موجود دی چ صحت دا دیو کامل انسان دی پورا ضروریات نہ دو زکہ چ بغیر دی صحت نہ انسان پ معاشرہ شہ سے قسم خدمت نشی کولا نری دغه وجنا دی نر و دی شزینا دی وڑو دی سترنا دا اپیل لا چ پ صحت بندے دا خصوصی توجہ ور کو کیم چ ویکسین دی دی شلولی دی پورا یا دی سری دی پورا یا د مختلف مرضی دے پرا پدا شہی سے قسم مزیر صحت شای نشتا او نہ حروم شای نشتا پشے اے دغ وجنا دے عوام نہ دا اپیل لا چ پدا شے دا دے ڈاکٹروں نے سرا خصوصی تعاون کو
نانیم قبائلی سی میں اسے دن کے گل نائم وائی کلی کے دوی دا دغه پروگرام نہ ڈیرا استفادہ کوي
دا دے پروگرام مولا خواتین دی او نو کران چی گری نو کلی دا زنانہ ورزی دغه تا ویکسین ور کوي دواگان ور کوي او بل دا وڑا بچان دی دغه تا ویکسین او دواگان او دا تکا دوری دا ور کوي مونگ ډیر خوشحاله یو پدې باندې چې دغه کې د غریب او د امیر څه فرق نشته مونگ دا وایو چې دلته کې چې د کوم نور داسې بیماریان دی لکه شیر دی کوي او نور داسټو بیماری دی چې نور داسې ویکسین سٹارټ شي د غریب خلک د مونږ علاقې ډیر غریب دا
د پروګرام مشرانو پر دې زور ورکړو چې د میرمنو او ماشومانو صحت خصوصي خیال وساتل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس ته مخنیوي لپاره ماشومانو ته له پیدا کېدو سمدستي وروستو د دې ناروغۍ د ستنو لګولو فیصله کړې ده او په دې اړه یو کمپین هم پیل کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابیا اکرم خان نورو.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوې پیدا شوې ماشومان لپاره د سنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخت کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسي پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د سنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو سنو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د د پوینا چې دا ټیکه د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
یی بیسیکلی ایک ټیکه هر بچه کو لګے گا 14 سے کی ایج میں.
د ای پی وی دا ټیکه به د سوار له سافتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي ساس کی پسلورم ځل ورکوو نو هغه سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادی توګه فائدہ دا ده چې ساس کی ورکول سره او دا ټیکه لګول سره د یو ماشوم وتی مدافعیت دا اتونا ترلس چند پوری پفوری توګه زیات شي او د دینه یو ماشوم ته د پولیو د لګیدو خطر نه وی. نو هغه ماشوم خپل هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صفدر خپل خبرو کې زیات کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلی سیمو کډوالو خیبر پښتونخوا کراچي او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړي وو کم چې خنه نتیجې مخې ته راوړي. د پوینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دیش د پولیو کې سونه مخې ته غلیدی او د تیر کال کوم اندازه ولګو نه هغه پړومبې شپږ میاشتو کې یو سل او پنځلس کیسونه وو.
موږ در ځاکارانو په ذریعه د پولیو متاثرې علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړی وو او بیا موږ په کراچۍ د بلوچستان په ځینې علاقو او د خیبر پښتونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسایي وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه د چې کوم ماشومان ته مونږ رسیدل غوښتل هغه هدف پوري مونږ ورسیدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي د ټیکې لګون کې د ماشومان مور او پلار د دې ساینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پوري د ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومان ته د روان کال اخیره پوري د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
د مازیګر پینسنې مې بچی شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وایي که پاکستان تر نن شپې پورې د دوی دا شرط ومني چې چارواکي باید د کشمیر د هویت بلکن پالو سره نه ویني نو دا خبرې به کیږي. سوشما سوراج نن په نیو ډیلی کې وویل چې د پاکستان او د هند ترمنځ خبرې یوازې په دغه شرط منلو وروسته کېدای شي. نن په باجوړ جنسی کې په یوې چاودنه کې د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. پولیټیکل انتظامي چارواکو په شال ریډیو ته ویلي په پیښه کې د ملک دعا خان په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او د ماشومانو په شمول درې تنه پکې زخمیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان د چکملې سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږ ورځو راهیسې کرفیو ده او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د چکملې سیمې یو اوسیدونکي خورم مسید نن مشال لیډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي له بمي برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ټولو صوبو کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناظمان د رواني میاشتې په 9مه او 10مه نیټه سوګند پورته کوي. د خبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن ویان سیل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن په دې کې خپلې ټولې تیاریاں مکمل کړې دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشرې پرین ویلي دي چې د دویم نړیوال جنګ را په دیخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او منظمه طریقې سره ویجاړ کړي دي. او نن د اذربایجان په مینګچاور ښار کې د پولیسو د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ لاغې پسته نښتې شوي چې د یو تن مړې وموندل شو. د دې مړ شوي تن په اړه ویل کېږي چې پولیسو ترې پوښتنې کړې وې.
لنډ خبرونه مو د انیس اجمل اوریده. اوسم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي د ملک ټولو سیاسي ګوندونو د قومي اکشن پلان تر لاندې کراچي کې امن په ځای کول لپاره د موجوده اپریشن اجازه ورکړې وو او کوه کتي شي نو د دې اپریشن ګټوري نتیجې مخې ته راغلي دي او تر صحد په کراچي کې په لاقانونیت قابو موندلې شوې ده. اداریه وړاندې لیکي اوس وزیر اعظم نواز شریف هم یو غونډه کې په ښکار ټکو کې وویل چې کراچي اپریشن به په هیڅ جوړ نه بندوي او تر هغه به وی تر سوچ کراچی کی امن نوی راغلے. خو بل طرف تا وقتل شی نو دا متحدہ قومی مومنٹ گون دی اپریشن باندی اعتراضات لری او هم پا دی وجہ لسینٹ صوبائی او قومی اسمبلی خپل استفاگانی ورکڑی دی. خو حکومت وائی چی کراچی کی امن لمبلے ترجی دا او وائی چی پا گوندونو کی دا عسکری ڈلو تراہگر تنظیمونو او دا دوی دا مرستیالو پر ضد به سخت کاروائی کوی. اداریا اخری کی لکی دا تراہگر خلاف دا یو قومی جنگ دے او لکر کراچی تره غری ختمول او کراچی له اورانکارو پاکول د دې جنگ برخه ده. نو وزیر اعظم نواز شریف چې د دې جنگ د ګټې لپاره کوم ښکار کړن لار جوړه کړې ده هیله ده چې په هغه باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکي مشر کړس پنه خپل اداري کې وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت سرنګ د احتساب عمل شروع کړی دی او دغه لړکی ځینې گرفتاری هم کړی دی. نو دې سره ښکاری چې خیبر پښتونخوا د نور صوبو نه مخکې ده او د احتساب کمیشن ایک کې ترمیم او درې میاشتو کې د مقدمو فیصله کولو پابندۍ سره به د احتساب عمل نور هم تیز شي. اداري مخکې لیکي چې د صوبایي حکومت د اقداماتو سره به هغه ټول خلک د قانون په گرفت کې راشي چا چې د اختیاراتو تجاوز کړی وي او یا یې قومي دولت لوټلی وي. هر څوک دا یو ګران کار دی او صوبایي حکومت سره دومره وخت او وسایل نشته چې هر ملزم ته ورسي. خو بیا هم دا ممکن ده چې لوی لوی ملزمان راونیسي او د هغوی نه لوټل خپل پیسې واپس واغستې شي. دریا اخري کې لیک چې د احتساب عمل به شک سخت پکار دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې کې بي ګناه خلکو ته تکلیف ونه رسي او یوازې اصل ملزمان ونیول شي، او که داسې وشو نو دې سره به د دغه ګوند حمایت نور هم سیوا شي او دی به سبا هسک غړی دولس مخې ته ورتلې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اسوسییټډ پریس لیکي چې هند پاکستان ته تجویز ورکړی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاکارانو ترمنځ له خبرو اترو نه وړاندې له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د سرتاج عزیز ملاقات به مناسب نه وي. بلخوا سمال وارز انټرنیټي مجلې په افغانستان کې د بشري سیمه ییز نظام د تړلو تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس ناورو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان او هند د لوړپورو امنیتي سلاکارانو ترمنځ د خبرو تر نوبلاندې د کشمیر د لانجې له وجې یو شمیر ستونزې راپورته شوې دي. هند د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ملاقات مناسب نه دی. په نوې ډیلي کې د پاکستان های کمیشن دغه مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات بلنه ورکړې ده. خبري ایجنسی لیکي چې د هند د بارنو چارو د وزارت ویان وکاس سوروپ په بیان کې ویلي چې پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له حریت استازو سره ملاقات به مناسب نه وي. خبري جانسل کې چې میروایس فاروق چې په حراست کې دی ویلي دي د هند حکومت له خبرو نه وړاندې نه پوهیږي چې څه وکړي. د زیات کړه چې د دوی نوې ډیلی ته د سفر د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو مرسته کول دي. بلخوا خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په حواله لیکلي چې دوی هیله مند دي چې هند با کشمیري مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات اجازه ورکړي. خبري ایجنسی د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله زیاتوي چې کشمیریان د جمو او کشمیر په لانجه کې تر ټولو مهم جز دی او غواړي چې دا مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کړل شي. بلخوا سمال وارز انټرنیټي مجلې لیکلي امریکایي فوج په افغانستان او عراق کې په تیر یو لسیزه کې یو داسې بشري سیمه ایز نظام جوړ کړی وو چې د افغانستان په ثقافت او سیاست پوهیدل ول. د دغه نظام بغیر له معلومات راغونډول او موثره پالیسي جوړول ګران وو. د دې ترڅنګ په دې نظام کې هغه پوهان شامل ول چې د افغانستان او عراق پر حالات وی جوړ نظر درلودو. د دې کار د فوج او ولسی وګړو ترمنځ رابطه جوړول وو. سمال وارز مجللي کې چې دغه نظام د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وټرل شو. په دغه پروګرام د 200 میلیون ډالر نه زیات لګخ راغلی وو، خو مقصد یې حاصل نشو ځکه چې په عراق کې جنگ ختم شوه او له افغانستان ځواکونه راوستل شوه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سید مزایف په نامه کس هغه لومړی روسی وګړی دی چې له داعش ډلې سره تر 100 میاشتو تیرېدو وروسته په خوندي توګه تښتېدلی دی. سید مزایف د چچنیا دی او وایي چې د هیڅکله د داعش لپاره جګړه نه ده کړې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د هغه په اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوریوال کاکړی تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګلی کې چې د سید مزایف په نامه دا کس شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې داعش سره تیر کړی دی او اوس په چچنیا کې خپل کور ته ستون شوی دی. رپورت لیکي چې د روس مطبوعات سید مزایف اوس له داعش وسلوالې ډلې د پښیمانه سوي او پر دې ډله د پراخو معلوماتو لرونکي په توګه یادوي. سید مزایف له داعش ډلې تښتېدونکی لومړی روسی ګڼل کیږي او هغه ډیر ځله د چچنیا پر ټلویزیون را څرګند شوی او د روس له مطبوعاتو سره یو شمیر مرکې هم کړي دي. رپورت زیاتوي چې سید مزایف اوس یو شمیر سکولونو او جماعتونو ته تللی او هلته یې ځوانان په دې خبر کړي دي چې که دوی د داعش ملګرتیا وکړي نو له څه ډول خطرونو سره مخامخ کیدای شي. رپورت لیکي چې سید مزایف ته د تیر کال په نومبر کې د 2 کالو بند سزا اورول شوی وه، خو د روان کال په فروری میاشت کې په ناڅاپي توګه خوشی کړل شوی دی. رپورت لیکي چې سید مزایف ته په یو محدود سیمه کې د ګرځېدو اجازه دا څرګندوي چې چارواکي د هغه په مرسته نور کسان له داعش سره له ملګرتیا راګرځوي. سید مزایف وایي که څه هم په د پسې مشوره سوی ده، خدای د داعش غړی نه بلکې د قفقاز د جیش المهاجرین النصر غړی و. رپورت په شام کې د چارواکو له خولې لیکي چې د جیش المهاجرین النصر په نامه دا ډله هم له داعش سره اوژه پر اوژه جګړه کوي. د رپورټ په لیکنه درویش کلن سید مزایف شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې تیر کړې وې او د تیر کال په فروری میاشت کې ګروزنی نومې سیمې ته ستون شوی و. رپورټ زیاتوي چې له خوشی کېدو وروسته روسی چارواکو او مطبوعاتو دواړو د ده په تاریخي معلوماتو کې بدلون کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
رازو یو مدواتی کتنې ته وال سټریټ جرنال لیکي د روس لخوا په اسلام آباد هلیکاپټر خرڅول او په پاکستان کې د ماسکو لخوا د ګیس پایپ لاین لګولو منصوبه خی چې یاد دوه هیوادونه یو بل ته رانږدې کیږي. یو وخت کې پاکستان او روس چې د یو بل دښمنان وو اوس د امریکا او هندوستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدو له وجې یو بل ته رانږدې کیږي، خو کارپوهان بیا وایي پاکستان چې له امریکا ورته په اربونو ډالر مرسته ورکل شوی او ورکل کیږي نه غواړي چې له امریکا سره تعلقات خراب کړي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناور
د وال سټریټ جرنال په مقاله کې راغلی دی. روس په پاکستان د پوځي هلیکاپټرو په خرڅولو سلا شوی او وایي چمتو دی چې په دې هیواد کې د $2 ارب په لګښت د قدرتي ګیس پایپ لاین ولګوي. دا به په دې 13 لسیزو کې د روس لخوا په پاکستان کې تر ټولو لویه سرمایه کاری وي. پاکستان چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري په ورته کار کولو سره به روس ته نږدې شي. پاکستان پر داسې وخت خپل موجوده ستراتیژیکي لارې ازماوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې روس ته له هغه فشار زیات شوی چې امریکا له دې قبل پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې ګینې دا هیواد د افغانستان په ګډون د غسیمه کې د سغدریزه وسلوالو پر ضد جنگ کې باوري اتحادي نه دی. په دې وروستیو کې د روس په اوفا ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره تر ملاقات وروسته وویل چې دوی له روس سره د دفاع، کاروبار او انرژي په برخو کې پراخ اړیکې غواړي. یو وخت داسې و چې شوروي اتحاد ته په ماتې ورکولو کې پاکستان له امریکا سره د نږدې نه کار کړی و او روس د پاکستان روایتي دښمن او ګاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې جوړې کړې وې. اوس هند چې له اقتصادي پلوه د چین پر وړاندې یو راپورته کېدونکی هیواد دی، امریکا ورسره اړیکې ښې کول غواړي او هم له دې کبله روس او پاکستان چې څه وخت کې دښمنان وو یو بل ته رانږدې کیږي. یو پخوانی پاکستانی سفارتکار ظفر هلالي وایي پاکستان پریکړه کړې چې که څه هم امریکا به د دوی یو نږدې اتحادي وي خو باید چې دوی متبادل ملګري هم جوړ کړي. د روس لخوا په پاکستان کې جوړیدونکی ګیس پایپ لاین به درآمد شوی قدرتي ګیس له کراچۍ څخه لاهور ته رسوي. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي چې ډېر زر به په دې منصوبه لاسلیک وکړي. یو روسیه کارپو وایي له سیاسي پلوه دا منصوبه د روس لپاره ډېره مهمه ده ځکه چې روس مارکیټ ته د نوتو په هڅه کې دی چې دا رنګ له چین او امریکا سره سیالي وکړي. د اسلام آباد لخوا ماسکو ته د نږدې کېدو باوجود کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان به له امریکا سره د خو اړیکو ساتلو هڅه کوي ځکه چې امریکا پاکستان ته په لویه کچه پوځي سامان او نورې مرستې ورکوي. د یوې تحقیقاتي ادارې تر مخه د 2002 کال له هیڅ امریکې د ولسي او پوځي مرستو په برخه کې پاکستان ته شاوخوا $1.3 ارب ورکړي دي. په دې وروستیو کې هم پاکستان له امریکا سره د شاوخوا $1 ارب تړون لاسلیک کړو چې تر مخه به یې امریکا پاکستان ته هلیکاپټرې، میزایلې او نور سامان ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغان طالبانو مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. که څه هم طالبانو ملا منصور خپل مشر ټاکلی دی خو یو شمیر طالب مشران د خپل مشر نه مني. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د دینی عالمانو یو پلاوی له دواړو غاړو سره په خبرو راترو بوخته. تفصیل زموږ د همکار اجمل انور.
څونه مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړل نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمیر مهمو طالب قومندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمیر نور طالب مشانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. دا پنځشنبه په ورځ وی ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له خولې وای دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لري کړي. مجاهد رویټرز ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اوریدلې خو لا پریکړې ته نه دي رسیدلې. رویټرز خبري اژانس طالبانو د وی سرچینې په حواله چې نوم له خودلو یې ډډه کړې وای دا دنیا لیمان براتلونکو څو ورځو کې پریکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي کنه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه ونه مني د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوی چې د منځګړو ملایانو د هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیو طالب ویان زبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللي. خو افغان لوري چې وایي د طالبانو د ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په خارونو کې په پرانیستي توګه روان دي د طالب مشرانو ترمنځ ورستوي غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپل خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید سرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلی که چیرې پاکستانی طالبان د افغانستان په لویو خارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي دا پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د ورستۍ غونډې رپورت په داسې حال کې خبريږي چې تیر اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه خارونو لیست ورکړي چیرې چې طالب مشرانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د زینو غړو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وای د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړ چې پکې د جګړې د لګر قومندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوی څو د مشرتابه پر سر دروانې شخړې هواره وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غنی د ویان ظفر هاشمی له خولې وای دا ډلې په سرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارون کوله قبل وای پاکستان زکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هواد کې د هندستان او ایران غټي په شاوتم بوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې ورستیو کې د افغانستان دینی عالمان په یو خله د سختریزو وسلوالو پر ضد سرګندونی کوي. دغه عالمان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالی ته په دین کې هیڅ اجازه نشته. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي رپورت زموږ د همکار سالم احمد صالح نور.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو ډیر لسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو یو تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي. د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې سرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغه تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک سرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره سرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډاره چې څوک د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګنده د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام ایچتایتا اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې بورکی، چې یو څوک دې د داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی د کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږی، اسلام د همدردی دین دی.
د کابل په شهید سیمه کې تر وروستۍ پیښې وروسته چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو وژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالی شورا هم په کابل کې دوی طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي و د ځینو پاکستانی ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلې وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبري وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګي د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او د جهاد فتوا صادروي. نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ کلک حمایت کوو او ورسره دریږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبری کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له ټوریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نوې ملسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهده بدنامه سوې وه. اته شپېته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلولو طالبانو منتقد ګڼل کیږي وایي وسلولو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کیږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کیږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
او د افغانستان په اړه راځو یو بل رپورټ ته. په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په ولایت کې په نشه یي توکو د روغ د کسانو شمیره زیاته شوې ده او د درملنې لپاره یې په دغه ولایت کې د شلو بسترو روغتون ناکافي دی، خو دوی زیاتوي سږ کال به د دغه روغتون بسترې دیرشو ته ورسیږي. د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد تفصیل راکوي.
د کونړ ولایت معتادینو روغتون ته په دغه ولایت سربیره له نورو ولایتونو څخه هم په نشئی توکو روغ دي کسان د درملنې لپاره ورزي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عمر خوړلې مبارک شاه چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پوډرو په نشه روغ دی دی او اوس د کونړ د معتادینو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي چې له روسانو سره په جنگ کې زخمی شوی و او د دردونو د آرامولو لپاره اپین خوړل پیل کړی وو.
کومبړی خزا وا اغیر اپین ما ترا کوي د دردونو د تسکین شي. یو لاس ورځ یا پنځه لاس ورځ دغه په کور کې بستر وم، بیرته چې یو څه خښله ما هوغه نو ډاکټر ما ډاکټر هم نو خونند یو سبا د نن د سبا د وخت دا شفاخانی هم نو وي او اوس مقیم سایه د راغلی خپل تداوی کوم.
غلام رحمان چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی په پیښور کې په پوډرو روغدی شوی، هغه وایي که روغ شي نور ملګري به هم خپلې روغتیا ته وهڅوي.
زه دلته جوړ شم نو نور ملګري به هم راولم او هغوی ته به دا ویم چې یاره زمانه په دغه علاقه کې مخکې څوک نشئی نه و، چې تاسو اوس نشئین شوي ما ته وګورئ که زه تاسو ته ښه ښکارم خو تاسو هم لاړ شئ، که زه درته بدې ښکارم او په دې کار باندې تاسو هم مځئ.
په کونړ کې د معتادینو دغه شل بستریز روغتون پنځه کاله وړاندې جوړ شوی او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې د سلګونو هغو کسانو تداوي شوي چې په بیلابیلو نشو روغ دي وو. د روغتون مشر امیر شاه وایي چې د روغ د تداوي اکثره په توصیوي بڼه کوي او ورځ تر بلې مراجعین په زیاتېدو دي.
نو دلته موږ په میاشت کې شل نفر تداوي کوو، تر اوسه ټول تداوي شوي ناروغان چې موږ دلته تداوي کړي دي 214 ناروغان دي. په مختلفو لوحو کې تداوي شوي دي، هیروین دي، هاشیش، چرس دي، اپیم دي، سوسیګان دي، پولی ډرګ دي او داسې وغیره.
نوموړی وایي چې په مخکینیو کلونو کې اکثره ناروغان له نورو ولایتونو څخه ورتلل، خو اوس تر ډیره د کونړ ولایت په نشه یي توکو روغ دي کسان تداوي کوي. که څه هم ورځ تر بلې دغه روغتون ته په نشه یي توکو د روغ دو خلکو ورتګ زیاتیږي، خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په پام کې لري چې سږ کال دغه شپخانه دیرشو بسترو ته لوړه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې په خوست کې د یو شمیر ورزشي سامانونو او د ځای پولیسو مسؤلین وای چې په ولایت کې د ولس او پولیسو ورزشکارانو ترمنځ د ګډو مقابلو او د لوبو پروګرامونو د عملي کولو لاره د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکارۍ فضا پراخه شوې ده. دوی دا هم وایي چې اوس مهال د دا ډول همکارۍ لاره هم د یو شمیر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډیره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کیږي. دوی یاد څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړي چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوي. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر مشال راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د سپورتی برنامه د پلی کېدنې له لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کی.
دا د اشاره کرټي لوبې وي چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ تر سره شولې. زمونږ د دې سیالیو نه مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش له لارې وکولای شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړو. د دې سیالیو له برکته مونږ وکړلای شو په ډېرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه موارد چې د وطن لپاره د انسانان لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له و مشتره حصے په برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوام ورزشکارانو سره اړیکې لري شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تاکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو په نیولو کې ورسره مرسته کوي.
نن مې عزت الله د خوست ولایت د امنیه کمانډانۍ ساتونکی هم مونږ د پولیسو په دې باش کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ د هر رکن ته مجرم مخه نیوای شو کوای چې په دې تاکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو له منځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبریږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زمانم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بل د یو سل 19 شمېرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډېر همغږي رامنځته کوي.
دی یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیايي سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډي ورزشي سیالۍ او برنامه پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکاري له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت
او د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا د انیسا اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلی دی پاکستان سره په دې صورت خبرې کېدای شي که د هند هغه شرط تر نن شپې پورې ومني چې چارواکي به د کشمیر د حریت بلتون غوښتونکو سره نه ویني. بلخوا د دینه وړاندې نن په اسلام آباد کې وی خبرې غونډې ته د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې له هندوستان سره به د شرطونو خبرو ته تیار دي. نن په باجوړ جنسی کې په 14 کې د یو ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. پولیټیکل انتظامي چارواکو نن مشال لډیو ته ویلي په پیښه کې د ملک دوا خان په ګډون لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او د ماشومانو په شمول 3 تنه ژوبل شوي دي. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان د چکملي سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د چکملي سیمې اوسیدونکي خرم نصیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي له برمي برید وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا په کاروایۍ کې ځینې کسان زخمیان شوي دي. چارواکو لا په دې اړه سیمې ویلي. د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ټوله صوبه کې به په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي نوي امیدواران او ناسمان د روانې میاشتې په 19 او 23 نیټه سوګند پورته کړي. د خبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن ویان نن مشال ریډیو ته ویلي چې الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپلې ټولې تیاریانې مکمل کړي دي. د ملګرو ملتونو د کلتوري څانګې مشر پرونویل دی چې د دویم نړیوال جنگ را په دې خوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش په شام او عراق کې قدیمي آثار ډېر په ظالمانه او منظمه طریقې سره ویشاړ کړي دي. او نن د اذربایجان په مینګچاور ښار کې د پولیسو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د هغې پس تنخته شوې ده چې د یو تن مړی وموندل شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خندا اسد خبرونو بیان د انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان.